سلامونه د شپې نه بجې د صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست او پیل په خبرونو کو د خورون ریوال پروگرام WFPY څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه له دې پروگرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له مرستې هم مننه کړې. د WFP په خبره د امرستې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. د دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې په خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون وخت خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې هم دا اوس له 12 میلیونو زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارزواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله له 10 میلیونو بېوزلو افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندې شوې دي. د متحده ایالاتونو د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونو کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظم سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون پر ایکس باندې لیکلي د معتادانو درملنه او د روغتیایي کارکونکو روزنه د دې چارواکو د بحث یو برخه وه. اعلامیه زیاتوي په دې کتنه کې ښاغلی اعظم د عامې روغتیا د سکتور ترڅنګ په نورو برخو کې له افغانستان سره د مالیزیا د همکاریو لپاره چمتووالی څرګند کړ. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړن پاتې. د پنځمې پر ورځ په وسلوال برید کې د پراګ په چارلز پانتون کې 14 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنۍ چار وزیر ویت ریکو شان ویلي د چارلز پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دی په ډاګه کړي. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکوا په وژل شوو کې شامل ده. قربانیانو کې بهرني ادب نشته خو په ټاپیانو کې یو هالندای او دوه د متحده عربی اماراتو ادب دي. د چارواکو په وینا برید کول کې چلی رښت کلن معاصلو چې لډ زورسته ځان وژل ده. لازادي راډیو خبرونه ته غواګیست. په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوز د پښتنو په ګډون په دې واد کې د میشتو لګکیو په وژنو نادرکه کول او بشري جرمونو تورن کړي. د پی ټی ایم دا غړي چې د اروپا لبیلابیلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لګکۍ چې په دې واد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي. ګډون کوونکو د پی ټی ایم پر مشر منظور پښتون د برید او د هغه نیول د قانون خلاف وباله او ژر جرید هغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. او د ایران د سپای پاسداران ځوکونو یو قومندان وایي که چیرته امریکا او متحدان یې په غزه کې خپلو جرایمو ته د پای ټکی کېنږدي دوی به د مدیترانې سمندرګي ته ټولې ورغلې لارې وتړي. ایرانی رسنیو نن دا خبره کړې خو په دې اړه چې دې سمندرګي ته ورغلې لارې به څنګه تړل کیږي نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د حماس له ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني ملاتړ کوي. د ایران د سپای پاسداران ځوکونو واشنگتن تورن کړی چې په غزه کې د اسرائیلو د جنایتونو ملاتړ کوي. د ایران تسنیم خبری آژانس محمد رضا نقدی له قوله لیکلی امریکا او متحدان د مدیترانی او د اوبو د نورو لارو د تړل کېدو په تموي. په غزه کې د جګړې لپاره رئیس ایران د حماس په ملاتړ تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نسر مطلب دا دی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ادعا کړې چې پاکستان کې په نش پیتو ترګریزو فعالیتونو کې افغان ادبا ښکېلو. طالبانو تر دې دمه دغه تور ته څه ځواب نه دی ویلی خو یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماتان دا د پاکستان دومیخیتوب بولي.
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دا دی چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ادعا کړې چې اوس مهال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېرې میرمنې کار کوي خو په کلیو بانډو کې حقیقت څه دی؟
په دې کلب کې یو کلینیک نشته د خزو لپاره، خزه ډیر مشکلاتو سره مخ دي. صحیح کارکونکي هم نشته دي، خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوی ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم په اسمان کولی شي.
لدی بام خبر شي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزي د جګړې له پیل راهیسې د دوی له سلو ډیر کارکونکي وژل شوي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د سی ټی ډی د ترګری فعالیتونو ضد ادارې ادعا کړې ده چې په پاکستان کې په 97 ترګریزو بریدونو کې افغان اتباع ښکیل وو. یو شمېر پاکستانی رسنیو راپور وکړ چې سږ کال له ترګرۍ سره د تړاو په تور 68 افغان اتباع او تیر کال 68 تنه نیول شوي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماتان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترګرۍ د روزونکي هیواد په توګه نه، بلکې د ترګرۍ د قرباني هیواد په توګه یاد کړي، او په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترګرو د روزنې پراخ مرکزونه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان لوري له ترهګری سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوره کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې 92 افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر 65 ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او شپږ ویشت نور تیر کال نیول شوي چې په 9 ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوی چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوی. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په 12 پیښو کې 40 افغانان ښکیل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنې پیښې زیاتې شوي. د روان دسمبر په 12مه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درويشت پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شول. د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپږ حمله کوونکي افغانانو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه سندي ویلي، خو مخکې تر دې د غډول ادعاګانې رد کړې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شوی اداو پاړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خود د راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پختنې جواب نه کړي. خود امنیتي چارو یو شمیر پوهان او پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي هیواد په توګه نه، بلکې د ترهګرۍ د قرباني هیواد په توګه یاد کړي، په داسې حال کې چې دوی په خبره پاکستان د ترهګرو روزنې پراخه مرکزونه لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي رادیو ته ویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو د دې چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بیا د هغې نه امتیاز ترلاسه کړي او مرستې ترلاسه کړي. بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي او دوی چې کومې غوښتنې د هغې نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق قطمر وایي پاکستان تل هڅه کړې چې د ترهګرو ډلو په روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواښي، خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنې تورونه پر افغانانو پوري کوي.
دا ټولې ترهګر ډلې په پاکستان کې پیدا شوي دي، هلته روزل شوي دي، تجهیز شوي دي او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوي دي. نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بیچاره مهاجر دي، دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي. زه فکر کوم دا یو تهمت دی په افغانانو باندې او دا واقعیت نه لري.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د پاکستان نامني د دې هیواد کورنۍ مسله ده، باید په کور دننه حل شي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د عام روختیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مال د روختیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډیر میرمنې کار کوي. قلندر عباد د مالیزیا هیواد لیوې رسنۍ سره د مرکې په مال ویلي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 1.5 لک میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي، هغه شمیرې چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. نوموړي دغه شان ادعا کړې چې د تیر جمهوري نظام په پرتله د روغتیایي خدمتونو په پوښښ کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو او روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو له امله د طالبانو په حکومت سختې نیوکې کېږي، د دوی د حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادا کوي چې اوس مهال د تیر نظام په پرتله د روغتیا په برخه کې ډېرې میرمنې په کار بوختې دي. قلندر عباد مالیزیا هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې دا مهال د روغتیا په برخه کې 150 زره میرمنې دندې ترسره کوي. د نوموړي د مرکې یوه برخه چې د مالیزیا هیواد د رسنۍ اسراوانی په یوټیوب باندې خپره شوې.
په تیرو دوه کلونو کې ښځې په نسبي توګه خوندي دي، او که زه د هغو میرمنو شمیر شریکم چې د روغتیا په برخه کې ونډه لري، 150 زره میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. دا ډیره لویه شمیره ده. تاسو به هیڅکله دا شمیره په پخوانۍ اداره کې ونه ګورئ، ځکه چې ډیری میرمنې په مختلفو سیمو کې چې تجربه لري موږ دوی ته په روغتیایي مرکزونو کې کار ورکوو.
د طالبان حکومت د روغتیا وزارت سرپرست دغه شان ادا کړی چې په تېر جمهوري نظام کې د روغتیایي خدمتونو پوښښ 30% و، او دا مهال د دوی په حکومت کې 30% دی. ازادي راډیو په خپلواک توګه د شمیرې نشي تاییدولی. موږ غوښتل د ښاغلي عباد د او په اړه د تېر جمهوري نظام د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وپوښتو، خو بریالي نه شو. خو همدا تېره ورځ د افغانستان د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشرې نجم السما شفاجو ازادي راډیو ته ویلي وه چې ډېری ښځینه ډاکترانې له هېواده وتلي چې له دې امله میندو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ د کټخیل کلي اوسیدونکي شبانه وایي چې د یادې ولسوالۍ په ډیری کلیو کې کلینیکونه او ښځینه ډاکترانې نشته.
په دې کلو کې یو کم کلینیک نشته د ښځو دپاره چې ښځې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. صحیح کار کوونکي هم نشته دي، خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوی ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم پاسمان کولی شي. او نور داسې کوم خاص صحیح کار کوونکي ښځینه خو بالکل نشته دي.
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی لطفالله هم وایي په یادې ولسوالۍ کې یوازې دوه قابلې دي چې ډېر امکانات هم نه لري.
دوې دانې قبیلهګانې شته په ټول ارغنداب ولسوالۍ کې، نو هغه ډېره غټه ولسوالۍ ده، نو هغه هم داسې دي، هغه په شخصي ډول دي. یو عادي مریض ورولې هم دوی پیسې ډېرې ځینې اخلي. نور داسې طبي امکانات نه لري، الټراساوند نه لري، له ولایت څخه هم لرې ده. ولسوالۍ تقریبا 2-3 ساعته خامه لار ده.
د روان کال د سپتمبر په 6مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي وه چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو د ښځینه ډاکترانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی. اوچا دغه شان ویلي وه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام منفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د یو شمیر زده کوونکو فراغت غونډې ته دا خبره کړې. خو هغه نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پوهنتونو ته له تګ منع کړي وایي دینی زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو عصري زده کړې هم یوه جدي اړتیا ده او طالبان باید اجازه ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي اسلامي امارت غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي.
امارت اسلامي
امارت اسلامی چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقوی د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مصرفوي
دا څرګندونه د سیمهال دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي روزا اوتون بایو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصورو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هی دربار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیرخان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دیني زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شرط سوي ته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تېر یو کال راهیسې له پوهنتون راګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې تر څنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنی عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنې له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې د دوی له سلو ډیر کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن دا خبره پر ایکس پاڼه باندې کړې ده. په غزه کې جګړه د اکتوبر له اوومې پیل شوې چې پکې د وژل شوو شمېر د غزې د روغتیا وزارت په خبره له 20,000 کسانو اوښتی دی. پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې هم شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 240 نور د حماس لوري یرغمل نیول شوي. د غزې په اړه باندې وروستي جزئیات له فریدې سیال او رشید آشیبه سټوډیو کې ده. مهرباني
مننه ستانکزه صاحب. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه د دې سازمان 168 کارکوونکي وژل شوي دي. ګوتریش ویلي د کارکوونکو دا وژنه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري ده. ګوتریش د خبر نن د ډسمبر 28 پر خپل ایک شبکې افغاني ټویټر کې کړې ده. هغه د پیغام کې خپل درنوي د ملګرو ملتونو وژل شو کارکونکو او زورګونو هغه نورو مرستندوی کارکونکو ته چې په غزه کې د ملکی خلکو د ملاتړ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پیوبل پوسټ کې اوس بیا د غزې په جګړه کې د اسرایلو پر کړنو نیوکه کړې ده. ګوتریش لیکلي د اسرایلو بریدونه په غزه کې دننه د بشري مرستو د ویش پر وړاندې لوی خنډونه رامنځته کوي. هغه ویلي د اغیزمنو بشري مرستو د رسولو لپاره په غزه کې امنیت او اړتیا ده چې کارکونکي په سوله کې کار وکړي. اسرائیلو په دې وروستیو کې په محاصره شوي غزه کې د ویجاړون کې بشري وضعیت له امله د نړیوال فشار لاندې راغلی دی. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور له مخې له څو ورځو جګړو په بخنه سره له څورزو کشمکشونو ورسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیری جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د غزې په ترنګ کې د شاوخوا 2 میلیون اړمن خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د امنیت شورا چې د ملګرو ملتونو تر ټولو ځواکمن ارګان دی پرته له دې چې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړي یو متن تصویب کړ چې ګوترش یې تمه درلودله. د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې د اسرایلو پاره قلمرو هغه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني برید وکړ. په هغې برید کې څه باندې 1200 اسرایلیان ووژل شول او یو شمېر حماس ډلې له ځان سره برمته په توګه غزې ته بیولل. اسرایلو د دې برید په ځواب کې پر غزې بمباری پیل کړې. ایشوټډ پریس خبري اژانس پرون جمعه د غزې په ښار کې د حماس سر کنټرول لاندې د روغتیا چارواکو په حواله راپور کړی دی چې په دغې ښار کې د ملکي تلفاتو شمېر له 20000 اوښتی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا ونسان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله له دوکانونو د نویو جامو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي کله چې هوا سړه شي د ژمي ګرمې جامې د لیلامیو له مارکیټونو اخلي، خو ځین نور بیا وایي د لیلامي له بازارونو څخه هم د ګرمو جامو د پیرلو وس نه لري. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر لیلامي پلورونکي وایي ډیر خلک د جامو د اخیستو لپاره ورځي خو پیرلې نشي نو ځکه ډیر پلور نشته. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ژمي موسم پر رسیدلو سره په افغانستان کې د بېوزله کورنیو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د بیلابیلو لاملونو له امله سږ کال د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د ژمي ګرمې جامې نسي اخیستلای. د کابل ښار اوسیدونکې د څلورو ماشومانو مور فرزانه وایي چې میړه یې ناروغ دی او ماشومان یې په ژمي کې د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته په لیلامیو کې هم جامې واخلي.
وختي به مسو توان و، کاروبار به صحیح و، یعنی کنوی ته مسه نه رسېده لیلامي ما اخیستل. اوس د سې زیاته د ما بچان د پښو بوټونه نه لري، جراب نه لري، 300 روپۍ قیمت ده، زه وس توان نه لرم. زه به لیلامي له چې شنه واخلم یا به زه نوي کالي خپل اولادو ته له کومه واخلم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله وایي چې دا مهال وزګار دی او د ژمي پر رسېدو سره یې اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د لیلامي جامو اخیستل هم ورته ګران دي.
پیلن کارون نه نشته ده، خپلم ده بیروزگار ایم او په دغه حالاتو کې د وړو روپۍ ګټل هم ډیر مشکل ده. نو کالیا غستل خو بیا پریده، نو وضعیتونه ډیر خراب دي. نو اوس په الحال هم دغه جمیرا روان ده لیلاموس خرڅیږي، مونږ په الحال نه ده غسته ځکه وضعیت ډیر سخت ده، خراب ده او یوازې مونږ نه دلته په سیمه کې ټول خلک هم دغه سرګردانه دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي بهار وایي چې په دغه ولایت کې د سږ کال شویو زلزلو د دغه ولایت د ډیرو خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. هغې له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ډیری خلک د جامو د اخیستلو لپاره لیلامیو بازارونو ته ځي ځکه دوی نشي کولای له دوکانونو څخه قیمتي جامې واخلي.
شرایط اقتصادي هرات هم چندان خوب نیه و جون
د هرات د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. له زلزلو وروسته خلک لا بې وسه شول. د هرات ښار په یو واټ کې د لیلامي او جامو بازار شته چې ډیر بیروبار دی پکې ځکه د لیلامي جامو کارول ډیر دي. موږ یې هم کله ناکله کارو ځکه چې په مغازو کې د ګرمو ژمنۍ او جامو بیا ډیر لوړه ده.
قیمته خیلی بالایه.
د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د لیلامي او دوکانونو شته چې ډیرې د سینمای پامیر او د افغانانو په سیمه کې دي چې خلک هر ورځ له دغو مارکیټونو څخه د اړتیا وړ جامې اخلي. خو د ژمي پر رسیدو سره خلک ورته نور هم راټولیږي او په سوړ ژمي کې د دوی بازار ښه تود وي. خو یو شمېر لیلامي پلورونکي شکایت کوي چې که څه هم د جامو د لیلام لپاره ډیر خلک راځي خو د دوی د پلور بازار د تیرو کلونو په پرتله ښه نه دی. یو له دوی عزیز الله ازادي راډیو ته وویل
سالهای گذشته که بود
په تیرو کلونو کې خلکو په ډیره ښه بیه جامې اخیستې چې موږ ورته په 200 او 300 افغانۍ ویل هم اخیستلی شولي. اوس خلک نشي کولی چې په 30 او 30 افغانۍ وي هم نه شي اخیستلی. موږ هم ښه مالونه راوړو چې خلک یې د اخیستو وس ولري.
ډیری لیلامی جامې افغانستان ته له بیلابیلو هیوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه واردېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس د ژمي موسم پیل شوی او خلک وایي چې په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده او ګرمو جامو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د کورنیو اقتصاد ډیر کمزوری شوی، بیکاري ډیره شوې او ډیرو خلکو د پیرلو توان له لاسه ورکړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د دې سازمانونو په راپورونو کې منعکس کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس دا ویره موجوده ده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په شړلو سره به دا شمېره نور هم زیاته شي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240. ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د مسکرادو ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پښتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرادو ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابل کړلي، تر ولایت کړلي دي، خو هېڅ ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګرشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامې سچ پرې دم دلته په دې بټۍ کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي، زمنګ من پخپل هم دغه د بټۍ کار کو، خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټۍ کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپۍ دي د بټۍ والا د ټیکادارانو به چاره ګانډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وته. نو دا اوس تاسو لمه میسج پریدم، اوس د پولیس یو گاډی راغ او دغه بټی لره داخل شو، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره لپاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دې دغه مشکل خلک دوی باندې دل تړي زیات پیسې دي د مجبورې شپې سبا کوي، او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین او غد لاري کوي مر سره نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګیست کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لاري واوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته. د خورون ریوال پروگرام WFP وای څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. د سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه له دې پروگرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له مرستې هم مننه کړې. د WFP په خبره د مرستې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. د دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډیر میندې دې ته مجبوری کړي چې په خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظام سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړند پاتې. د پنځمې پر ورځ په وسلوال برید کې د پراګ په چارلس پانتون کې څوارلس کسان ووژل شول او پنځه ویشت نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر ویت ریکو شان ویلي د چارلس پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دي په ډاګه کړي. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکووا په وژل شوو کې شامله ده. په قربانیانو کې بهرني ادبا نشته خو په ټپیانو کې یو هالندی او دوه د متحده عربي اماراتو ادبا دي. د چارواکو په وینا برید کوونکی څلیرویشت کلن محصل و چې له ډزو وروسته ځان وژلی دی. په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوز د پښتنو په ګډون په دې هیواد کې د میشتو لږکیو په وژنو نادرکه کولو او بشري جرمونو تورن کړی. د پی ټی ایم دا غړي د اروپا له بېلابېلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي وو. وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لږکۍ چې په دې هیواد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ او کې خور او لور ته د یغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور ته خور ته حق ورکوي د ځان تننګ غني سي او غت خور غل لمنه حق واخیست د بیننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق به لوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری ارخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار ګنې له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دنیا عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبانو حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حد مجبور هم وي.
تاسو واقعا په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمن حق واخیسته، د بې ننګه یم چې خور لمن حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو، موږ د الله پاک لغه حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحب باندې کولی شي په جمعتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې غلطه ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متناسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاسکې د هغې د حقه به هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطره نه ده چې ګواهي هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، حداقل تر یو حده پورې خو هغه د ژوند اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی دی وای خلا لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځي وی چې په څو لارو کې حیرانی وی.
خو چې د شتمن و دارایي و زمکې و دا شیان دلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شي، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق به چیرته وي. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درد او د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دوی واخلي، ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی، خو دا خو حق دی. یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه، هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. همغه څوک ورته نه ورکوي، همغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا. دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ وو، په دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څنګه شاعران پاتې شم قیدا. نور خلک چې اوس بل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي؟ دوی دغه یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده یې وکړو بیا غری شي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاری دي، دا خبرې شته دي. د دې لپاره کار لازم دی، د دې لپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک د دې لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنان نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي؟ نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو هم نه غواړي چې ملاتړ یو نو سخت ده. دوی یا د امید یو دروازه دوی ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خپل ژوند کې. همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زخمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده. خدای پاک په قران کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده، چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده، او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور خور د زمنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي، چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف، او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه وو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولیان ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي، او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یو ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه وو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي، د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده، چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځانته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون شکه چې ظلم کړی ده، او د خدای پاک له عواملو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه و
ته بڅ ویل ولري تاسو چې پستر ګوندی ویني چې یا خوري لوري احتیاج لري دغه وخت د چې باید مرسته وسره وسی حق ورکړل سي پرته له حق نه نور مالک مرسته وسره وسی مګر دوی نه کوي حال دا چې ویني پستر ګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایې
دا ډول کسانو ته ډیره خلاره د استاسو د رسالول طریقه ده د مغلای مومان له طریقه او زین نور کم مشرال چې دی چې هغه په عامه هوی کې وانډ لري بعد پوشي یو زین هغه دا دی چې دغه کم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې چې ته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله واوسي نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکوي په هغه نیک سلوک کې کیدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان واوسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي په هغه سره د هغه لاس نیول وشي نو د هغه حمایت وشي خو که چېرته کوم خلکې د پلار او اولاد سره که نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړی ده دوی صله رحمي نه لري
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لري دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ خلاص ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کوم خلکې چې دا متنفظین دي سپینګیري دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفظینو ته ورځي هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي یلې مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا له نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واخلی شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چې چرا ورکو حدیث شریف ده که کوم چا له حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي هغوی عادل نه دي نو که عدالت خپل غزان لپاره غواړو د نور لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی ځانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنې په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې د پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو طبقه نه لري. بله ورځ ډېر خلک یې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه د نورو ورونه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال د ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خپل احکام سره مجادله ده. بله ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
مننه سلامات
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپل واک هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې لورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوری، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دي ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دي ښځې نه اخلي. کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د هغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوې. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادره او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانه پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادره او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندی، خو کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاوند مثلا د ښځې حصه نه ور کوي یا دغه رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه ورنه کی او ویس په مې تر نه د ټوله کبیره ګنا ده الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګنا ویل ده لا يحل اكل مال امرئ الا بطيب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مګر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستره او کبیره ګنا ده الله لدینه منې کړی دي او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکي چې مهنت او احسان دې نه بیا لاده چې زین خزي کوو غواړي بیا د خپي ترنه ورور تن قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیست د پلار ډوکی واخیست نو دا نه د پلار ډوکی دي نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پاتره رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمو سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمو سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00024224 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لار چی داده شده به کول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیگه لار سخه شده کم رنگ کهید
دازما حق دی ده خزو ده اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
ده خپرونه ده دوشن بی پورس ده ما شام لوو تر اتو بجو پشوندهی بنه لازدی رلو
کتاب او دا قلم دا لار ویانی دا خپل گل و تمراکی
جاهلو فیصلو مزرا خفادو پجایلو فیصلو مزرا خفادو پتڑلو مکتبو مزرا خفادے پتڑلو مکتبو مزرا خفادے